مجفر احمدی تاسو ستړي مشه دي ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سر پلټونکو وایي د افغانستان حکومت د دې ولتیا نه لري چې د امریکا او نورو هیوادونو د میلیارډونو ډالرو مستقیم مرستې په سمتوګه ولګوي افغان حکومت ټینګار کوي تر هغو د نړیوالو مرستې اغیزمنې کیدی نشي چې مستقیما د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ونه لګول شي دا ستونزه څنګه هواریدای شي په دې اړه مو دی او اقتصاد په نظر هم اخیستی د غرض اوري چې د افغانستان حکومت ځینو سیاسي مخالفین د ولسمشر کرزي د وروستیو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ چې ویلي د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان دي چې تر اوسه لا معلوم نه دي له خپلو حکومتي دندو استعفا وکړي خو مخکې له دې چې پر دې او پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپور نه درواورو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو صفي الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي
سلام د کورونې او بهرنۍ خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرپلټونکو د دغه هیواد کانګرس ته خبرداري ورکړه چې پروان او راتلونکي کال کې افغانستان د امریکایي عسکرو وتل به د هغو پروژو څارنه چې امریکایي مالی مرسته کوي له خطر سره مخ کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل په کندهار کې ویلي چې د ماشومانو د ګزان ناروغي به کاملا له منځه لاړه شي له کندوز څخه تخار ولایت د تاجکستان د وارداتي برېښنا د انتقال کار پرون پیل شوی دی امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی نړیواله ټولنه باید د شمالي کوریا د ورستې ازموینې په وړاندې قوي او جدي عکس العمل ښکاره کړي لبلې خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما هم د شمالي کوریا د دریمې اټومي ازموینې ته په پام سره له جاپان سره د امریکا پر هغه ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي وسلو په ګډون بل خپل متحد څخه ساتنه کوي پاسره کې هم پورا کورنی خبرونه واوري په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرپلټونکو کانګرس ته خبرداري ورکړ چې سک او راتلونکي کال بل افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د زینو پروژو څارنه چې امریکایي مالی مرسته ورکوي له خطر سره مخامخ کړي د افغانستان د بیا رغونې د مرستو څارنې لپاره امریکایي سرپلټونکو جان سوپ کو پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل شل میلیارډ ډالر چې کانګرس د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځنګړي کړي دي تر اوسه پورې لګول شوی نه دي د خبره د افغانستان په حکومت کې امنیتي ستونزې او اداري فساد سبب کیږي چې د پیسې په سم ډول مصرف نشي د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پرون په کندهار کې ویل چې د ماشومانو د ګزان یا پالیو ناروغي به کاملا محو شي سوریا دلیل د کندهار د سفر پترس کې ویل د پخوا په پرتله اوس تر 15 کلونو کشر ماشومان زیات واکسینيږي او له دې سره د هیله پیدا شوې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګزان ناروغي یو مخ محو شي د عامه روغتیا وزیر میرمن دلیل زیاته کړه د افغانستان حکومت د کوچنیانو د ګزان د ناروغي د لمنځه وړلو لپاره چټکی هلې ځلې کوي او پر روانو شپږو میاشتو کې به چې د دې ناروغي د محو کولو لپاره ضرب لاجل ټاکل شوې د پولیو وایروس یو مخ له منځه یوړل شي د کندهار والی توریالی ویسا د ګزان د ناروغي د مخنیوي لپاره په واکسین کې د خزو زیاته وانډه ګټوره وبلله او په دې برخه کې له مرکزی حکومت څخه د زیات مالی او تخنیکی ملاتړ غوښتنه وکړه د کندهار والی ویل د ولایتي ادارې د مکرر وحاتو او فعالیتونو په نتیجه کې اوس د هغو ماشومانو شمیر چې هره دوره بل واکسین څخه پات کېدل لښ 2000 څخه 15000 ته راټیټ شوې او د ډیر ولس والی یو لري کلیو ته هم د واکسین ټیمونه رسیدلې دي کندهار او شاوخوا ولایتونو یې هغه سیمې دي چې لا هم د ماشومانو د ګزان ناروغي پکې یو مخ لمنځه نه دتللې لبلې خو د کندهار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ټولې شخصي امنیتي کمپنۍ لغوه شوې او پر ځای د عامه ساتنې یعنی رینجر قطعي فعالیت پیل کړی دی د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لیوي خبر پاڼې سره سم د دغه ولایت امنیت عامر سمنوال رحمت الله اطرافي وویل چې ټولې خصوصي شخصي امنیتي کمپنۍ بي وصلې کړې دي د اطرافي په وینا له شخصي امنیتي کمپنۍ څخه 216 میلا راز وصله اخیستل شوې ده له کندوز څخه تخار ولایت د تاجکستان د وارداتي برېښنا د انتقال کار پرون پیل شوی دی له تخار څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم له کندوز څخه ګاونډي تخار ولایت د برېښنا د لیګ لپاره 215 ستنې په کار دي چې 10 میلیون ډالر اپری لګښت راځي د دې پروژې چې مالی لګښت یې آسیایي پرختی بانک ورکوي د کانکریټي ستنو د جوړولو لپاره کار لیو زندورسته پرون پیل شوی دی د تخار د برېښنا ریاست رئیس وایي چې سړه هوا د دې پروژې په کار کې د ځنډ سبب شوی و د ویل سرګند د سرګند کړ چې د راتلونکو هیل مریض کال تر نیمه یا پای پورې به تخرله تبریک نه ورسیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي نړیواله ټولنه باید د شمالي کوریا د وروستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي عکس العمل ښکاره کړي تر څو ایران ته وښيي چې د نړۍ قدرتونه د اټومي وسلو د نه پراختیا په کار کې جدي دي. کیری چې په واشنگتن کې خبرې کولې په دې اړه چې د شمالي کوریا د تیرې سه شنبې د ورځې تر ځمکې لاندې درېیمې اټومي ازموینې په وړاندې څه ډول اقدام وشي جزئیات څرګند نه کړل، خو هغه دومره وویل هغسې چې شمالي کوریا د دغې بې پروا هڅې اجازه نه لرله ایران هم د دې کار اجازه نه لري. ایران د شمالي کوریا خلاف له دې انکار کوي چې د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی، خو د هېواد د یورانیمو د غني کولو د بندولو لپاره د نړیوالو غوښتنه رد کړې ده. ټاکل شوې ده چې د نړۍ قدرتونه به د ایران د اټومي لانجې په اړه د خبرو بل پړاو د فبروري په 26مه په قزاقستان کې ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د شمالي کوریا درېیمې اټومي ازموینې ته په پام سره له جاپان سره د امریکا پر ژمنې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي وسلو په ګډون به له خپل متحد څخه ساتنه وکړي. سپینې ماڼۍ ویل اوباما د ژمنه د جاپان له صدراعظم شینزو ابي سره په ټلیفوني خبرې کې کړې دي. په لیکلي بیان کې ویل شوي چې اوباما یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له جاپان سره د امریکا د اټومي چتر لاندې د مخنیوي د اقدام په ګډون په خپلو دفاعي ژمنو کې ثابت قدم پاتې شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د امریکا او جاپان مشران به په ګډه کار کوي تر څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه د پام وړ اقدام وکړي او هم به د هغو اقداماتو لپاره په ګډه همکاري کوي چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام مخنیوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل هیله لري چې ایران به روانه میاشت د نړۍ له شپږو قدرتونو سره په خبرو کې له نرمښت یا انعطاف کار واخلي تر څو د ایران د اټومي پروګرام په هکله د نړیوالو د اندېښنو په پای ته رسیدو کې پرمختګ وشي. ټاکل شوی ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو راتلونکی پړاو د فبروري په 26مه په قزاقستان کې ترسره شي. اشتن د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، برېټانیا او جرمني له لوري د خبرو د تنظیمولو چارې پرمخ بیایي. تر اوسه پورې ایران د یورانیمو غنی کولو لاس نه اخلي. لویدیز هیوادونه شکل لري چې د ایران د اټومي پروګرام هدف دا دی چې اټومي وسله جوړ کړي، خو ایران وایي چې اټومي پروګرام یې کاملا سوله ایز دی. پرون ایران ویل چې په خپل اصلي اټومي تاسیساتو کې د نویو سنترفیوژونو نصبول پیل کړي دي، خو د ایران د اټومي ادارې رئیس ویل چې له دې سنترفیوژونو څخه به د یوازې په ټیټه درجه د یورانیمو د غنی کولو لپاره کار واخیستل شي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي اتحادیې اجرایه قوه ګڼل کیږي غواړي چې په اروپا یي هیوادونو کې د غوي پر غوښو د ډي ان اي ازموینه وکړي تر څو د غوي د غوښې پر ځای د آس د غوښې د پلورلو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا وړاندیز د اروپایي اتحادیې د روغتیايي چارو کمیشنر تونیو بورګ د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د کرنې د وزیرانو ترمنځ له خبرو وروسته وکړ. پرون جرمني هم په هغه هیوادونو کې شامل شو چې د غوي پر غوښو د جعلي ټاپو د منډلو لپاره ازمایښت پیل کړی دی. برېټانیا د چاپیریال ساتنې، خوراکي موادو او کلیوالي چارو وزیر اوین پیټرسن پرون په بروسل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
دوی
د دې اتحادیې غړي په دې موضوع چې یوې نړیوالې جنایي دسیسې ته ورته والی لري اغېزمن شي، د اروپا پولیس یورپول ته به دخالت لاره ورېږي. زه غواړم چې په هر هېواد کې د خوراکي موادو د ستاندرد ټاکونکو موسسو لخوا د معلوماتو تبادله ژر تر ژره ووینم. څو غړي هېوادونه اقدام وکړي موږ په دې برخه کې روغ وزېږو. د برېټانیې، فرانسې، هالند، سویس او سویډن پلورنځیو د هغو غوښو او تولیداتو خرڅلاو منع کړی چې د آس د غوښې نښې پکې لیدل شوي دي. دا زموږ وروستي کورنۍ او بهرني خبرونه.
له سپیو لاستانې زمونه چې د افغانستان او نړیری د سات مهم خبرونه او ورول خبرونه د غرازي ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په دغه موضوعاتو په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرپلټونکو وایي د افغانستان حکومت دې ولتیا نه لري چې د امریکا او نورو هیوادونو د میلیارډونو ډالرو مستقیم مرستې په سمه توګه ولګوي. افغان حکومت ټینګار کوي تر هغه د نړیوالو مرستې اغیزمنې کېدای نه شي چې مستقیما د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ونه لګول شي. دا ستونزه څنګه اوریدل شي؟
که پکات اداره په واقعي شکل جوړ شي او کار اهلي کار ته وسپارل شي، زه په دې یقین یم او دا د نرمه چې ټول مرسي کله افغان حکومت لا سوار کړي هغه سم ولګوي.
د افغان حکومت ځینې سیاسي مخالفین د ولسمشر کرزی ورستۍ څرګندونې له قانون سره په ټکر کې بولي چې ویلي دي د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان دي چې تر اوسه لا معلوم نه دي له خپل حکومتي دندو استعفا وکړي.
کرزی غواړي چې په دغه ترتیب سره هغه څوک چې د دولت دي او سیاسي مخالفین دي هغه تر فشار لاندې راولي.
د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو وای غټه ستونزې دي او بو خور دی او منظم سیستم نشټواله دي.
خانشین ولسوالۍ ځکه ټوله زیاده پاتې زابوران نه لري، یو دانه در تشنه ده، یو دانه حل تشنه ده، دغه کارخانه مونږ دغه.
او ولې خلک ډیر افغاني فلمونه نه ګوري؟
وخت کې ځان نامه خوایم راي مو غاب بزن دوه بر چانس خلاص ځنجر کوم راي مو غاب بزن.
د افغانستان سینما صنعت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کوو او تاسو د ورکو شو ازانو د لټه پروګرام هم درته خبرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل، په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرپلټون کې کانګرس ته خبرداری ورکړ چې سږ او راتلونکي کال به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دي. ځینو پروژو څارنه چې امریکایي مالي مرسته کوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د بیا رغونې د مرستو د څارنې لپاره امریکایي سرپلټون کې جان سوب کو پرون د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل شل میلیارډ ډالر چې کانګرس د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي کړي تر اوسه پورې لګول شوي نه دي. د ده په وینا د افغانستان په حکومت کې امنیتي ستونزې او اداري فساد سبب کیږي چې دا پیسې په سم ډول مصرف نشي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د ادارې په وینا افغان حکومت داسې نشکاري چې د دې وړتیا دی ولري چې د امریکا او نورو هیوادو ډېرې مرستې ترلاسه کړي او هغه په منظم ډول ولګوي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش جان سوبکو د امریکا پر دې پلان اعتراض وکړ چې غواړي د دې پر ځای چې قراردادیانو او مؤسسو ته د امریکا د حکومت په استازیتوب پیسې ورکړي په میلیاردونو ډالر مستقیما له افغان حکومت سره مرسته کوي. سوبکو وویل د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې د هغو پیسو د لګولو ظرفیت نه لري چې ژمنه یې له دغه هیواد سره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ده دفتر چې په سیګار مشهور دی د امریکا د نویو مرستو څارنه به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې امریکا په افغانستان کې نږدې سل میلیارد ډالره تر اوسه مصرف کړي دي. تیر کال د توکیو په نړیوال کانفرنس کې هم له افغانستان سره نړیوالې ټولنې د نورو 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو افغانستان په نړۍ کې بیا بیا د هغو هیوادو د کتار په سر کې راغلی دی چې اداري فساد پکې ډېر زیات دی. نړیوالې ټولنې دا ژمنه هم کړې ده چې له افغانستان سره به د پخوا په پرتله مستقیم مرستې ډېرې کړي. امریکا هم د سیګار د مسؤل په وینا له افغانستان سره ژمنه کړې وه چې د خپلو مرستو لږ تر لږه نیمایي به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ولګوي، خو د سوبکو په باور د اداري فساد د مخنیوي لپاره بیا هم لږې هڅې وشوې او په دې برخه کې لږ پرمختګ شوی. که چیرته د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه د روان کال لپاره کانګرس تصویب کړي، نو نږدې 10 میلیارد ډالر به افغانستان سره مرسته وشي چې اکثر به د کابل د حکومت لالاري مصرف شي. باراک اوباما روان کال د افغانستان لپاره د څه باندې 9.5 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې او د سوبکو په وینا لږ تر لږه پخوانی 40 میلیارد ډالر لانه دي مصرف شي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سرپلټونکي په دې باور دی چې د کابل حکومت دا وړتیا نه لري چې مخامخ مرستې ورسره وشي. افغان حکومت بیا ټینګار کوي تر هغو د نړیوالو مرستې اغېزمنې کېدی نشي چې مستقیما د افغانستان د ملي بودیجې له لارې ونه لګول شي. څرنګه کېدی شي دغه ستونزه هواره شي او نړیوالې مرستې سمې په افغانستان کې ولګول شي؟ موضوع د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید محمد ټینګار سره احمد شیبر شریکه کړي او لومړی یې ترې پوښتلي دي چې د امریکا د بیا رغونې د چارو د ادارې د سر لکه کوم خبره څومره پر ځای ده؟
تر اوسه چې افغانستان سره کوم مرستې شوي دي، 40% د افغانستان دولت په واک ورکړي او نور خپل انجوګانو او خارجي کمپنۍ هغه په خپل اختیار باندې پیسې مصرف کړي دي. زموږ سره په دغه اول سر کې دا تعداد کوشش او سوي دی چې تعداد کوشش نه ایسوسای افغان دولت به کېدای شي یو پلان پیدا کړی وي چې دغه پیسې چې کوم کو د کومک په توګه راځي سم ولګوي.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې تعداد لاس له سم نه دی شودل سوي، یعنی مطلب هم دا دی چې له اوله باید دا پیسې افغان حکومت ته سپارل سوي وي؟
نه، سوال دا دی چې په اول سر کې د ادارې د جوړولو لپاره باید سم قدم پورته شوی وای، یعنی د ادارې په جوړولو کې د حکومتدارۍ په جوړولو کې هغه وعدې چې په بن کې شوې وي د مطابق د هغه وعدو اصل نړۍ لمر سره سم ګام پورته نه کوي.
هغه مرستې چې په تیرو کلونو کې د مؤسسو او قراردادیانو له لوري له افغانستان سره سوي دي او لګېدلې دي، د هغو پر مؤثریت هم انتقادونه کیږي. نو د هلاره سره اوس
دا طبيعي دی چې مؤسسو او قراردادیانو چې کوم پیسې لګولې دي هغه پیسې په افغانستان کې نه دي لګول شوي، ډېر یې بیرته خپل مبدا ته تللي دي. له هغې وادې چې کومکونه راغلي دي، هر څوک چې دلته قراردادیان او یا انجوګان درلودلې یا درې کړي دا قراردادونه لاس په لاس سوي دي. بل اخره شل په څه خيله
ډاکټر صاحب ټینګار که ستاسو دا خبره ومنل شي چې پیسې بیرته خپل مبدا ته تللې دي، نو له دې سره دا خبره ضرور ده چې افغان حکومت د نړیوالو ډاډ ترلاسه کړي چې ظرفیتونه به په راتلونکي کې لوړ کړي څو مخامخ مرستې ورسره وسي. څرنګه کېدای شي چې افغان حکومت دغه ظرفیتونه لوړ کړي؟
اوس هم دا چانس موجود دی، کېدلی شي دا ظرفیتونه لوړ بوزي، او هدف دا دی چې نوې افغان زلمیان یا افغان ځوانان په هېوادونو کې تحصیل کوي، تعلیم کوي، دلته په هېواد د نوم لګیا دي، ډېر څه تغییر کړی دی. که په کاتې اداره په واقعي شکل جوړ شي او اداره په خپل واقعي معنا یا په دکري په واقعي معنا اداره شي او کار اهلي کار ته وسپارل شي، زه په دې یقین یم او دا هدف لرم چې ټولې مرستې که د افغان حکومت لاسته ورکړي هغه به سم ولګوي او د افغانستان ترقی او تعلیم لپاره مؤثر تمام شي.
یعنی کار نوی نسل ته وسپارل شي، ځوانانو ته وسپارل شي، ستاسو په فکر؟
زما مقصد په فزیکي لحاظ ځوان نه دی، معنا یې دا ده چې هغه کسان ته وسپارل شي چې نوې خواص متخصص دي، مسلکي دي، او د متخصص بودن او مسلکي په تور په څنګ کې باید په ملي احساس روزلي او ملي احساس یې کوي او غښتلی دی چې دغه اشخاص ته وسپارل شي هغه که زوړ دی او که ځوان دی.
د کابل په هنتون د اقتصاد په هنزي استاد سید محمد ټینګارو چې له افغانستان سره د امریکا او نورو هیوادونو د میلیارډونو ډالرو د مرستو د لګولو په اړه خپل نظر څرګندو. په افغانستان کې د امریکا د مرستو سر پلټونکو کانګرس ته پرون خبرداري ورکړل چې سګ او راتلونکي کال به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د ځینو پروژو څارنه چې امریکایي مالي مرسته کوي له خطر سره مخامخ کړي. هغه دغه راز پرون د امریکا کانګرس استازو جرګې د څارنې کمیټې ته وویل شل میلیارډ ډالر چې کانګرس د افغانستان د بیا رغونې لپاره ځانګړي کړي تر اوسه پورې لګول شوي نه دي. د په وینا د افغانستان په حکومت کې امنیتي ستونزې او اداري فساد سبب کیږي چې دا پیسې په سم ډول مصرف نشي.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدا هم
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم، مهترلام، غزنی، لشکرګاه او قلات کې د اف ام په 1.5 چپه هم صافه او واضح اوریدلی شي. دغه راز د انټرنیټ لارې هم د ازادي رادیو خپرونې اوریدلی شي. پته مو ده ازادي رادیو .com یا .org. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه معلومات ترلاسه کولی شي او دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه وروستي مطالب هم لوستلی او کتلی شي. د افغانستان حکومت ځینې سیاسي مخالفین د ولسمشر کرزي وروستۍ څرګندونې له قانون سره په ټکر کې بولي چې ویلي دي د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان د چې تر اوسه لا معلوم نه دي له خپل حکومتي دندو استعفا وکړي. د حکومت ځینې سیاسي مخالفین او کارپوهان وایي تر اوسه د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ته ډیره موده پاتې ده او ولسمشر غواړي په دا ډول څرګندونو سره په خپلو مخالفینو سیاسي فشار راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی به د راتلونکي لمریز کال په سنبولي میاشت کې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل کړي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې.
د افغان حکومت سیاسي مخالفه ډله ملي ائتلاف وایي ولسمشر حامد کرزای غواړي په دې ډول خبرو سره د انتخاباتو د کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راولي. د دې ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي د کاندیدانو د استعفا لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل پروسیجر او قانون لري او نور څوک نه باید په دې کې مداخله وکړي. ښاغلی اوریا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غواړي خپل سیاسي مخالفین مخکې له وخته له داندو لري کړي تر څو حکومت لا په خپل انحصار کې راولي.
کرزای کوشش کوي چې د ټاکنو د خپلواک کمیشن د رئیس په حیث باندې خپله دنده سرته ورسوي، دغه استقلال یې سلب کړی ده. غواړي چې په دغه ترتیب سره هغه څوک چې دننه دولت کې دي او د سیاسي مخالفین دي هغه سر فشار لاندې راولي او دې ته مجبور کړي چې مخکې له وخت څخه خپلې دندې څیري تر څو د ده انحصار په دولت باندې نور هم زیات شي.
ولسمشر حامد کرزي د وزیرانو شورا د دوشنبې ورځې په غونډه کې ویلي، د ډیموکراسۍ د اصولو له مخې هغه کسان چې غواړي راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي باید خپلې دندې پرېږدي. په دې اړه خپره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله دانه دي ویل شوي چې د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان د څه وخت او په کومه نیټه استعفا وکړي. خو افغان کارپوهان وایي د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ته تر اوسه شاوخوا اووه میاشتې پاتې دي او په دې اړه د ولسمشر خبرې یو څه حقوقي او قانوني ستونزه لري. افغان کتونکي اجمل سهیل په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
قوانینو پر بنسټ باندې هر څوک چې نوماند کېږي که هغه دولتي دنده لري، نو کوم مهال چې دی رسمن د خپل هغه نوماندي اعلانوي، نو په هغه وخت کې دی باید د خپل دندې نه له سره شي. اوس خو کافي وخت لا تر هغه وخته پورې شته ده. دغه خلک چې په راتلونکي کې غواړي ځان نوماندان کړي، زیات باوري نه یم چې هغه څه چې ولسمشر وایي د هغه په اړوند باندې عمل وکړي.
بل خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی به د راتلونکي لمریز کال د سمبولې په 15مه نیټه د کاندیدانو د نوملیکنې چارې پیل کړي او د قانون له مخې هر هغه کاندید چې د نوملیکنې لپاره دوی ته مراجعه کوي باید له خپلې دندې استعفا کړې وي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د سمبولې په 15مه تر 14مه د میزان پورې د 1992 کال د ریاست جمهوري کاندیدانو همدارنګه د ولایتي شورا کاندیدان کولی شي خپل ثبتنام وکړي او د 14مې مادې د نافذ قانون انتخابات قانون له مخې دولتي کارمندان مخکې له دې نه چې خپل ځان ثبتنام کړي باید استعفا کړي وي او د خپل استعفا ځان سره ولري بیا کولی شي چې ثبتنام وکړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1992 لمریز کال د حمل په 14مه نیټه ترسره شي. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې راتلونکو انتخاباتو ته به کوم لوړ پوړي حکومتي چارواکي ځانونه کاندید کړي، خو په غیر رسمي ډول د ځینو چارواکو په ګډون د یو شمېر کسانو نمونه اخیستل کیږي چې ښایي د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وي.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
په هلمند کې ازادي راډیو خبریال د دې ولایت خانشین ولسوالۍ ته تللی دی. خانشین ولسوالۍ چې د پاکستان سره په پوله پرته ده ویل کېږي امنیتي ښه دی، خو د خلکو د اقتصاد سطح یې په دې خاطر ټیټه ده چې مځکې اوبو نیولي او حاصلات نه ورکوي. د خانشین خلک وایي شپږ ښوونځي لري چې د ښوونکو د نشتوالي له امله درسي بهیر خراب دی. که څه هم د خانشین په امنیت کې خلکو بې درېغه مرسته کړې، خو په دې ولسوالۍ کې د بیارغونې کارونه په هیڅ حساب دي. نور تفصیل یې د الیاس دایی په راپورټ کې.
خانشین هلمند ته د پاکستان څخه د وسلوالو د تګ راتګ دروازه بلل کیږي، خو بیا هم په دې ولسوالۍ کې د امنیت چارې افغان ځواکونو شي ساتلې دي. خلک هره ورځ د پولیسو سره غونډه کوي او د پولیسو د چال چلن څخه هم راضي دي. د خانشین د خلکو اقتصاد پر کرهڼه متکی دی، خو په خانشین کې تر ټولو لوی ستونزه هم د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله رامنځته شوې ده. اوسیدونکي وایي ځکه په دې خاطر حاصلات نه ورکوي چې منظم د اوبو لګولو سیستم نه لري او تر مځکې لاندې د زیناکو اوبو د ډېرش له امله مځکې تخمونه نشنه کوي.
منطقه د خانشین د ولسوالۍ مځکې ټوله زیده، هغه چې زابوران نه لري یو دانه درته شنه ده، یو دانه هلته شنه ده، دغسې کرهڼه مو دغسې. زموږ اقتصاد خو دغه دی، مجبوري ده. نو دغه خلک وګوره ټوله چپلانې په پښو دي، خو وجه یې دغه ده. ریاست عمومي ته موږ ورغلي یه د یوه کیلومتر وعده کار یې هم نه دی راته کړی.
او جنوبی غربی سمو د ایران سره مشته ده او د دوه دش مملکتو دروازې راخلاتي چې تاسو ته بهتر معلومات. نو په یو نیم سر پولیسو د دونې صاحب امنیت را وستل یا استقرار څنګه باور کار دی.
خانشین ولسوالی څلور کال وړاندې د امریکایي سمندري ځواکونو په مرسته د وسلوالو طالبانو څخه ونیول شوه. که څه هم دلته دولتي اداره جوړه شوې ده، خو خلک شکایت کوي چې بیا رغونه نسته او آن د دې ولسوالۍ د کوچني بازارک 3 کیلومتر سړک هم نه دی رغول شوی. د خانشین اوسیدونکي وایي د امنیت په ټینګښت کې د حکومت سره اوږه په اوږه کار کړی دی، خو د بیا رغونې بهیر په ټپه ولاړ دی او دلته سوي کارونه په نست حساب دي. د خانشین ولسوال حاجی شاه محمود میر وایي کلینیک، مرکزی ښوونځی او د ولسوالۍ د دفتر لپاره ودانۍ جوړې شوې دي، خو په نورو برخو کې کارونه په ټپه ولاړ دي. میروای د بیرغونی د کمښت علت د مرکزی حکومت او ولایتي ادارې نه توجه ده.
د معرب په بخش کې ان شاء الله موږ شپږ مکاتب لرو چې په اړه د شپږ سره مکاتب چې درې مکاتب مخکې پاله او درې مکاتب د دوه میاشتې څخه دوه میاشتې کې چې موږ درې مکاتب نور پاله کړی دي چې په هغه کې انجینې او هلکان دي. په خانشین کې چې کوم کارونه سوي دي هغه تقریبا درې پروژې دي چې دلته سوي دي. ولسوالۍ تعمیر تاسو ولیدی چې ولسوالۍ تعمیر جوړ شوی دی، او یو هم کلینیک جوړ شوی دی، یو هم د مرکزي لیسې تعمیر چې دی هغه جوړ شوی دی. نور د خانشین په ولسوالۍ کې هیڅ هم نه دي سوي.
د خانشین ولسوال ول د کرهنې ریاست په دې برخه کې لهکه او برخې ستلې دي، او په خانشین کې په تیرو څلورو کلونو کې د کرهنې ریاست او زراعت په برخه کې یوه پروژه هم نه ده عملي شوې. هغه وویل د خانشین د خلکو اقتصاد چې په کرهنه ولاړ دی که چیرې د زراعت د وزارت په مرسته راپورته نه سي کیدای سي ولسي فاجعه رامنځته سي. خانشین ولسوالۍ د هلمند سیند په څنګ کې 95 کیلومتره اوږده پرته سیمه ده. د اسایې د شمیرو له مخې په دې ولسوالۍ کې 25 زره تنه ژوند کوي، خو د خانشین ولسوال وایي شپږ اتیا زره تنه اوسېدونکي لري. د خانشین ولسوال شاه محمود میر وایي په بېلابېلو ښوونځیو کې 900 تنه زده کوونکي لري چې یو نیم سل نجونې دي، خو د دې ولسوالۍ په تشکیل کې یوازې شپږ ښوونځي پرانیستي دي چې د خانشین د خلکو په خبره پوره ښوونکي نه لري او درسي مواد هم ورته په وخت نه رسېږي.
تعلیمي تربیه په هکله دلته یو پخوانی مکتب و هغه ترمیم شوی دی، او نور په دیهاتو کې تر اوسه پورې مکتبونه منظور شوي دي، اما متاسفانه چې نه ځایونه ورته جوړ کړي دي او نه د کتابو رسیدګي سوې ده، نه د معلمانو د معاشاتو ده. د تعلیم د خاص په خانشین پولیسوالۍ کې مشکلات
نشته. نه مکتب داسې شته په کښې چې دلته داسې مکتبه نشته چې هر ځای ته رسېدلي، او نه داسې دلته سړکان شته. ریګستان ولسوالۍ ده، په دې کښې کوم شی نه دی سوی.
ویل کېږي په لنډو ورځو کې به د دې ولسوالۍ د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د خانشین د پولیسو چارواکي وایي د پاکستان سره پر پوله د دې ولسوالۍ د موقعیت په خاطر د پولیسو موجود تشکیل کم دی، او د هغه د پراخېدو تر څنګ د درنو وسلو او رینجر موټرونو اړتیا لري. د ریګو په نوم د دې ولسوالۍ د امنیت د چارو د جاج اخیستنې په خاطر د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالنبی الهام ورغلی و، او رسنیو ته ویل پولیس د امنیت د انتقال تر بهیر وروسته د خانشین د خلکو په مرسته امنیت ساتلی سي.
د خانشین پولیس ګورم او د دیشو پولیس ګورم چې په مختلفو پوستو او ډیر لیرې لیرې ساحو کې پرتې دي. تقریبا د مرکز څخه د خانشین په دیرش کیلومتره کې پرتې دي. ولې د پولیسو مورال ته چې ګورم زه په ویاړم، په داسې پولیسو په داسې مسلح قواو باندې ویاړم چې دوی شپه ورځ پر ځان یو کړې ده، او د خپلو خلکو د امنیت په خاطر. زه تنها د خانشین خلکو ته نه بلکې هلمندوالو ته وایم چې ستاسې پولیس چې هر ځای ولاړ سي هلته پراته دي او د خلکو امنیت یې نیولې دي.
د خانشین مرکز او د دې ولسوالۍ تاغه سیمه د ډیرو بانفوسه سیمو څخه دي، که څه هم پولیس په هغه سیمو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده په امنیت ساتنه توانېدلې دي، خو د دې ولسوالۍ وزیر آباد او ششنګۍ هغه دوې سیمې دي چې د خلکو په خبره لا هم پکې وسلوال کله ناکله بریدونه کوي، او یا هم د پولیسو د ګزمو په وړاندې ماینونه ایږدي. ویل کېږي په خانشین کې هم اکثر هغه کسان د دولت د وسلوال مخالفینو سره مرسته کوي چې د نشي توکو قاچاق کوي، او یا هم د دوی له لورې دولتي ځنګلونه غصب سوي دي. په ټول خانشین کې یوازې یو کلینیک شته چې په ابتدایي حالت کې خدمتونه وړاندې کوي. خلک وایي د عامه مرستو برخه کې سوي مرستې په هیڅ حساب دي، او د دولت څخه وروسته له دې د کومکونو غوښتنه کوي. محمد علي استاهي، د ازادي راډیو هلمند.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عجب ګل وفالی لیکي د بغلان د جنگل باغ په سیمه کې یو 15 کلن ماشوم د شیرې د ناروغۍ له کبله مړ سو. کېدای سي دا ناروغي خپره سي، په کار ده چې ټول خلک خپل اولادونه واکسین کړي، او وسلوال طالبان هم باید د خپلو افغان ورونو پر اولادونو زړه وسوځوي او د واکسین د کمپاین مخنیوي ونه کړي. سید الرحمن د میدان شار د ممی خیلو د کلی څخه SMS را لېږلی دی. دی وایي په دغه کلی کې امریکایان له زیاتې مودې راهیسې عام خلک وهي. حکومت باید زموږ د کلي له حاله خپل ځان خبر کړي او پوښتنه ګروېژنه وکړي. بختیار سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ د زوبین له سیمې څخه لیکي د لالپوره سیمه کې 40 کیلومتره خاوره د پاکستان دولت نیولې ده. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې سیمې ته څېړونکي راولېږي، تحقیقات وکړي، او له پاکستان څخه د خپلې خاورې د دفاع لپاره جدي خبرې وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې اوری چې د برېټانیا د دفاع وزارت وایي په افغانستان او عراق کې نږدې 450 بې پیلوټ الوتکې اورکې شوي او یا هم لوېدلې دي. دغه راز د افغانستان د صنعت په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام هم درته خپرو، خو اوس به صفي الله ستانکزي ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د امریکا د مرستو سرپلټونکي جان سوبکو پرون د دغه هیواد کانګرس ته خبرداری ورکړ چې سګ او راتلونکي کال بل افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتل د ځینو پروژو څارنه چې امریکایي مالی مرسته کوي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل پرون په کندهار کې ویل چې د ماشومانو د ګزړنه یا پولیو ناروغي به کاملا محو شي. د کندهار ولی توریالی ویسا هم د ګزړنه د ناروغي د مخنیوي لپاره په واکسین کې د خزو زیاته وانډه ګټوره وبلله. لکندوس خطه خارولته د تاجکستان د وارداتي برېښنا د انتقال کار پرون پیل شوې ده. ویل کیږي چې د دغه انتقال لپاره به 215 لویخت ستنې پکاروي چې $1.5 میلیون لګښت پرې راځي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي نړیواله ټولنه باید د شمالي کوریا د ورستۍ ازموینې په وړاندې قوي او جدي عکس العمل ښکاره کړي ترڅو ایران ته وښيي چې د نړۍ قدرتونه د اټومي وسلو د نه پراختیا په کار کې جدي دي. د بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د شمالي کوریا دریمې اټومي ازموینې ته په پام سره له جاپان سره د امریکا پر هغو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اټومي وسلو په ګډون به له خپل متحد څخه ساتنه وکړي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما دغه ژمنه د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاترینا شتن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویل هیله لري چې ایران به روانه میاشت نړۍ له شپږو قدرتونو سره په خبرو کې له نرمښت یا انعطاف کار واخلي.
ازادي رادیو او ریچې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي په افغانستان او عراق کې نږدې 450 بې پیلوټه الوتکې اورکې شوې او یا هم لویدلې دي. د وزارت په وینا په دغو الوتکو کې وړې لوی او توغندي وشتونکي شامل دي چې اکثره له لری کنټرول دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
بریتانیا په عراق او افغانستان کې 440 الوتکې بایللې دي. د الوتکې لویدلې، ماتې شوې او یا د عملیاتو په ترڅ کې بې درکه شوې دي. د ګارډین رسپانې د راپور له مخې د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې 440 بې پیلوټه الوتکې د تخنیکي ستونزو او د کنټرول د خرابې له کبله په داسې سیمو کې لویدلې چې دشمن هلته موجود وو. د ګارډین د راپور پر اساس په دغو الوتکو کې چې په 15 کلونو کې ضایع شوي کوچنۍ، لوی او توغندي وشتونکي بې پیلوټه الوتکې شامل دي. اکثره بیرته ترمیم شوی نه دی او لدې درکه بریتانیا په میلیونونو پاوند زیان کړی دی. د دفاع وزارت په یو یاداش کې راغلی چې د دغو الوتکو د لویدو په نتیجه کې هیڅ راز مرګ ژوبل نه ده پیښ شوی. تیره میاشت رسنیو وویل چې بریتانیا په افغانستان کې د ماشومانو د لوبو د وسیلو په شان له کوچنیو بې پیلوټو الوتکو څخه کار اخلي. د لویدیځو رسنیو د راپور له مخې د بریتانیا دفاع وزارت غواړي چې د $1.5 میلیون په ارزښت 160 نوري دا ډول الوتکې رانیسي. د وزارت د تیر کال په اپریل کې د $4 میلیون دا ډول الوتکې اخیستې وې. د PDSL PRS ډوله لری کنټرولیدونکو الوتکې چې د ماشومانو لوبتکو ته ورته دي د ناروی پراکس داینامکس کمپنۍ جوړې کړې دي. بریتانیایي پوځیان له دغو الوتکو څخه د څارنې لپاره کار اخلي او وایي چې د هغو په وسیله د دشمن موقعیت ورته څرګندې شي. په هر الوتکه کې کامرا، جی پی ایس یا لارښود او د پیلوټي اوټومات سیستم نصب دی. د لویدیځو ځواکونو له لوري له بې پیلوټه الوتکو څخه استفاده د یوې څارونکې ډلې له اعتراض سره مخامخ شوه. که څه هم د بې پیلوټه الوتکو په حمله کې د ملکی تلفاتو د دقیق شمیر په اړه کره راپور نشته، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم د ادارې لاټکل سره سم په پاکستان کې بې پیلوټه الوتکو 3315 تنه وشلي چې د هغو په منځ کې له 440 اویا تر 801 اویا پورې ملکیان دي.
و امر دلته د برتانیا دفاع وزارت وای په افغانستان او عراق کې نږدې 450 بې پیلوټه الوتکې یا ورکی شوې او یا هم لوی دلې دي. د موسکو چارواکو دا اونۍ د داسې ویر زکار ډلې د رامنځته کېدو اعلان کړی چې په روسیې کې به د ناقانونه مهاجرو پته لګوي. دا کار د بشري حقونو د مدافعانو له نظره تاوتریخوالی او زور زیاتي ته لاره د مدافعانو له نظره تاوتریخوالی او زور زیاتی ته لاره هواروي. د موسکو د امنیتي چارواکو په وینا دوی به په عامو ځایونو او حتی په شخصي اپارتمانونو کې د ناقانونه مهاجرو څرک لګوي. فریده هوټ سیفی راپور لري.
په مسکو کې د مهاجرت د غزمې لپاره د رضاکاره ډلې د رامنځته کېدو په اړه له اعلانه څو ساعته وروسته چې تیاره په خپرېدو شوه، نو بیا لسګونه رضاکارو چې تیاره رنګه سره واسکټونه یې پتن وو او ورباندې لیکل شوي وو د مهاجرت غزمه په سړکونو کې خواره شول. د مسکو یو پخواني پولیس الکساندر ګیسلسکي د روسیې لومړني ټلویزیوني چینل ته وویل هغه دې ته لیوال دی چې د مهاجرت له دفتر سره مرسته وکړي.
دوی خلک نیسي یا دا چې اسناد پلټي. رضاکاران له دوی سره مرسته کوي. دوی همداشان د مسایلو په توضیح کې مرسته کوي او همداشان که څوک د تیښتې هڅه وکړي نو دوی ورسره مرسته کوي.
څه باندې 300 تنو په مسکو کې رضاکارو ډلو کې د ګډون غوښتنه کړې څو په دې کار کې چې د مهاجرت غزمې نومیږي برخه واخلي. د مسکو مقامات وایي د دوی هدف دا دی چې د دې رضاکارو شمیر 600 ته ورسیږي. چارواکي په دې ټینګار کوي چې دې ډلې ته د جذب شو کسانو په اړه پلټنه شوي او دوی اجباري تریننګ یا روزنه هم اخیستي، خو د بشري حقونو مدافعان دا کار خطرناک بولي. ستيفان تا ګنونیشنیا چې د بشري حقوقو پیژندل شوی فعال او د مهاجرو د حقوقو په برخه کې تخصص لري وایي
یا اوچ یانګرچنا تیم روستم ксенофобия в стране и в городе который я
наблюдаю ز په خار او په هبات کې لدی کار سره ل پردو څخه د ویری او کرکی یا زینوفوبیا زیاتې دوه خوشینیم. د چاپی با د قانون د تطبیق د ارګانونو لخوا نه تر سره کیږي بلکې د عادي خلکو لخوا بوي او زه د تصور لرم هغه کسان چې په دې چاپو کې برخه اخلي هغوی څنګه زلري دوی به هیڅ مرسته ونه کړی شي بلکې لا به له پردو څخه ویره او کرکه زیاته کړي او ټولنه به سره ووي شي. له پردو څخه ویره او کرکه هغه شی دی چې په روسیې کې مخ په زیاتېدو دی او له عملې د اقلیت قومونو لسکونه تنه هر کال د هغو حملو په ترڅ کې بجل کیږي چې د نژادي انګیزو له کبله کیږي. د بشري حقونو مدافعان ویره لري چې د مهاجرو د رضاکاره ډلې په فعالیت سره به د ستونزو نور هم ډېر شي. خو د مسکو امنیتي کارکونکي ښه اقدام بولي. د مسکو د امنیتي څانګې د مشر الکسی ماریوف په وینا دوی به په بیلابیلو ځایونو لکه د اورګاډو په تمځایونو، لوی مارکیټونو، حتی په شخصي اپارټمانونو کې د ناقانونه مهاجرو پته لګوي او له امنیتي کارکونکو سره به همکاري کوي.
ازادي رادیو تغوغونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې چې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام درته خپور کړو، د افغانستان د سینما صنعت ته کتنه کوو. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د افغاني فلمونو د ټیټ کیفیت له امله دوی د بهرنیو فلمونو لیدل ډېر خوښوي. دوی له افغاني فلمونو سره د کمې لیوالتیا دلیل د هندي سینما څخه تقلید د فلمي لوبغاړو کمزوري لوبه او ستړي کوونکي او تکراري داستانونه بولي. خو افغان فلم جوړوونکي وایي هغوی د خلکو له لیوالتیا سره سم فلم جوړوي او د خپلو فلمونو لپاره د بازار موندنې په هدف مجبور دي یاد شوي موارد پکې ځای کړي. حاجر مراد معصومی په دې اړه تفصیلی راپور لري.
وخت کې ځان نامه خوایم راي مو غاب بزنه تو پر چانس خل زنجیر کوم راي مو غاب بزنه.
په افغاني فلمونو کې اوس مهال تر ډیره د جګړو نخته او انسان وژنې په څیر جدي او له تاوتریخوالي ډکه صحنه خودل کیږي. که څه هم افغان فلم جوړونکو په دې باور دي چې په فلمونو کې د جنگي صحنو او نڅا او په ځایولو سره کول شي د ډیرو لیدونکو پام د خپل فلمونو لیدو ته واړوي، خو خلک دا ډول صحنې له افغاني فلمونو سره د کمې لیوالتیا له امله بولي. دا کابل خار یو شمیر اوسیدونکي وای په افغانستان کې د فلم د صنعت تجارتي کېدل او په دې برخه کې د افغان فلمي لوبغاړو غیر مسلکي توپ د دې لامل شوی چې خلک د افغاني فلمونو لیدو ته زړه نه کړي او پر ځای هندي او امریکایي فلمونه وګوري. دوی وای د دې ترڅنګ چې افغاني فلمونه د هندي فلمونو تقلید او تکراری داستانونه دي، دغه فلمونو لوبغاړي نشي کولای هغه څه ولوبېږي چې د فلم داستان طبيعي او واقعي معلوم شي. دا کابل خار یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه انداسې وای.
زمانوم فیصل دی، ډیر ښه دی خو باید کار پرې وشي. افغاني فلمونه اصلا نوي داستانونه نه اچوي، له همدې کبله په زړه پورې نه دي او دوی داسې فکر کوي چې د کمرې په مخ کې اکټ کوي. دوی باید داسې اکټ وکړي چې کمره اصلا دوی ته مخامخ نه ده.
تاسو فکر میکنئ که دا پیش کمره اکټ میکنن؟ باید ته اکټ کنن که بفهمن که دا کمره نیستن.
عبیدالله بشردوست هستم، کارمند وزارت شهرسازی. فیلمای افغانی را بسیار کم میبینم.
عبیدالله بشردوستم، در شهر جوړونې وزارت کارکونکی. افغانی فیلمونه ډیر کم وینم. زما په نظر افغانی فیلمونه چندان کافی تجربه هم نه لري. دوی چې هر فلم جوړوي په هغې کې د هندي فلمونو څخه ډېر تقلیدونه هم وي.
هر فلم هم که جوړ میکنن و هم تقلید میباشه. از فیلمای هندي نوم قیس است؟
نه خیر نه. علاقه؟
زما نوم قیس دی. نه زه هیڅ علاقه نه ورسره لرم. باید د امریکایي فلمونه اوسي.
امریکایي دیگه باشه.
خو افغان فلم جوړونکي وایي هغه څه چې دوی په افغاني فلمونو کې نندارې ته وړاندې کوي لیوي خوا د ټولنې حقایق دي او له بلې خوا خلک ورسره علاقه لري. د شاهین په نوم د خصوصي فلم جوړونې د شرکت مشر سلیم شاهین آزادۍ راډیو ته وویل چې په ځینو فلمونو کې د تفریح او سرګرمۍ په خاطر د نڅا صحنو ته ځای ورکوي.
د بازار موندنې په خاطر یو فلم ته سندرې جوړوم تر څو به موږ تم کوو. تر کومه په فلمونو کې بودنه بازي او د چرګانو جنګولو ته ځای ورکړو. اوس نړۍ د پرمختګ په حال کې ده. ما اسلامي فلمونه او د افغاني فرهنګ سره سم ډېر فلمونه جوړ کړي او په راتلونکي کې هم جوړوم. لکه څنګه چې خلک له هندي او امریکایي فلمونو سره لیوالتیا لري موږ هم په هغه سبک پر مخ ځو او په فلم کې د تفریح لپاره یوې سندرې ته ځای ورکوو.
ما میتونیم که با موسیقی یا کمی پیش بریم یکون آهنگ در فیلم بخاطر تفریح.
یو شمیر کسانو چې له جګړو څخه په مخکې کلونو کې افغاني فلمونه کتلي وایي چې په هغه وخت کې دغو فلمونو روزنیز اړخ درلود او له همدې امله خلک یې لیدو ته ډېر لیواله و. په همدې حال کې د افغان فلم جوړونکو ټولنه د خلکو د شکایتونو په تایید وایي چې د افغاني فلمونو د جوړونې د خصوصي شرکتونو شمیر 240 ته رسېدلی دی او د ټولو کنټرول یې ناممکن دی. د دغه ټولنې مشر جوان شیر حیدري آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی هڅه کوي څو په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سینما او د سینمایي فعالیتونو لپاره قانون جوړ کړي.
له دې
حقیقت څخه منکر کېدای نه شو ځکه دا کارونه سوي دي. حتی ما خپل لیدلی چې ځینې فلم جوړونکي له سناریو پرته صحنې ته ننوځي او په هماغه مهال داستان په خپل سر کې ګرځوي. له همدې امله موږ له افغان فلم سره په تفاهم تصمیم ونیوه کوم فلمونه چې وړاندې کېږي باید هغه چک کړو. موږ د سینما پر قانون هم کار کوو. همدارنګه هوډ لرو چې داسې زمینه برابر کړو چې 10 یا 15 شرکتونه یو ځای کړو او یوه ماسه جوړ کړو څو وکولای سو ښه فلم جوړ کړو.
درم کې زمینه د تاور بسازیم کې ماستو شخصي فلم سازي 10-15-20 ماسته هم یک جوشان یک ماسته ایجاد بکنن میتونه چې فلم خوب بسازن.
د افغان فلم ریاست مسؤلین وایي د افغاني فلمونو د جوړولو په برخه کې کوم ځانګړی معیار نشته او هغوی نشي کولای د افغان فلم جوړونکو لپاره کوم چوکاټ رامنځته کړي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وای د فلم جوړونکو تخنیکی او مالی توان ته پاکتو هغوی ته د فعالیت جواز ورکول کیږي. نو موري زیاته کړه هغه کسان چې غواړي د فلم جوړولو شرکت جوړ کړي باید کم تر کمه $50,000 پانګه ولري. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وای چې د اساسي قانون او د بیان ازادۍ لمخې هغوی نشي کولای فلمونه سانسور کړي. هاجره مراد معصومی، ازادۍ رادیو، کابل.
د افغانستان د سینما صنعت تا انکتنه و که په ورستیو کې مو افغاني فلمونه لیدلی وي په اړه کولای شي خپل نظریات د اس ام اس له لارې له ازادۍ راډیو سره هم شریک کړئ. په همدې سره نور د خبرونې د مطالبو خبرېدو ته وخت نه لرو خو د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبا په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د دې په څنګ کې دا څه کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې نه ازادي رادیو ته اس ام اس راولېږي او خپل ورکشوي عزیز ولټوي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی، دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو دوستانو، ډېر به مونږ ځنډو، راځي چې دغه د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام په ازادي راډیو کې یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته وګیاست. د پروګرام په پایل کې به تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو کړو په کومو کې چې د زینو ورکو شوو عزیزانو په اړه معلومات دي. اول به هغه یو ټلیفوني پیغام تاسو ته دروورو کوم چې یو ورور له وروزګانه مونږ ته رالیږلی. خپل نوم یې نه ده اخیستی، خو ویلی دي چې د چورې په ولسوالۍ کې له ده سره یو شخص ده په نامه د عبیدالله. که خپل خپلوان عبیدالله جان غواړي نو دغه محترم ورور ته دې ټلیفون وکړي. راځي چې د دغه ګران ور ټلیفوني پیغام واورو.
پیغام مې ورک دا پیغام دې د روزګار سره د چورې ولسوالۍ څخه نه ځنګ نه کړی دا 15 کال کېږي. د بېدلا په نامه ما سره دې کولای شي ما په دغه لمر ځنګ راوي چې زه دغه نه پات لاس وکړم. او سلام څه پر اویا څلور دوه نه اته دوه یو صفر دغه ما پیغام دې ازادي راډیو ته نشر شي.
گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو، اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې د لوګر له ولایته موږ ته یو ورور را لېږلی دی او ویل دی چې یو چا په ازادي راډیو کې داسې تلیفوني پیغام خپور کړی چې د عبدالله په هکله معلومات لري. ګرانو وروره، اول به د تا تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به درته هغه تلیفوني پیغام خپور کړو په کوم کې چې د عبدالله جان په هکله پکې معلومات دي. راځي چې دغه دواړه پیغامونه یو په بل پسې واورو.
زه محمد علي له سوالي نه خبره کوم. هغه عبدالله په نوم چې په ننګرهار کې کوم کار پیدا شوی او څلور کران دی ګلاب خان زوی، او زه یې تر زوی ما هغه دې لمبر یې راکېم.
السلام علیکم، زه حبیب الرحمن يم چوکس د نظر کشه یو مصر دی. عبدالله د ګلاب خان زوی د لوګر ولایت محمد علي له سوالي د بارې د کلی دماغي حالت سینې دی ننګرهار ولایت پاس کې مینه کې شپول کلی کې د اسرائیل سره دی. ټلیفون نمبر باندې دی لمه ځنګ را وخی 0 واویا 3 نوی شخصل وی وسو دو وسو دو لس په دې لمه موږ ته تماس ونیسی. او عمر تقریبا 14 کلن دی لسره نه وی او په دې لمه موږ تماس ونیسی. سلام علیکم.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښیست. ګرانو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې وانه ورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
اول د ازادي رادیو کارکونکو سلام علیکم.
وز ما ورور د مخانه مې د مکتب نه کا فکر دې زه ورور ما درغنه مې ژوند ده دا پروش حال وړم کار خبرې وکړي چې زه پیران کې باندې ان کا هر څه زما هر ورور ته معلومات ته دا غشواره د مشرای دې کې څنګه کې سفر و نه سفر و درې و و نه و بیا سفر و و سفر دوا څنګه څنګه سفر و درې یو لا کالداري شیرنی ورکو کپایران کې باندې کاله په چا مسلمان ورور سره سره ایدل ته وغښ مشکل مخره کې چې مخې په دغه شواره سره له سره اړیکې څنګه کې وصلام.
السلام علیکم شاهزاده نبیل ایم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نوی د ازادي راډیو د ورکشو عزیزانو خپرونې ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور اسرائیل ولد ګل محمد د نور محمد لمسی دی د انقلاب په سر کې ورک شوی دی، نو که چېرته زما غږ خپل اوري یا د هغې دوستان زما غږ اوري نو ما ته د تلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووایي 0 4 4 4 4 9. په احترام ستا ورور شهزاده نابینا د ازادي راډیو خپرونې محترم نه تاسو څخه ډېره مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم عبدالله د کندهار ولایت شولی کوټ ولسوالۍ څخه زنګ کول دي. ما یو ورانه چې د حکومت له پنامه را څوار لسمه لسمه شي کې ځ خپل کور لا برکت شوی دي. هر مسلمان دې نشه شانی دا اجي پتر سرګې دې چې په پښه کې وخت متفایله هغه ټول د چې مانی هر مسلمان ورته کې پاره معلومات ما ته څه دا ښه نه زنګ وي چې پر ونه دوا یو و درې څلو څلو اته شمیره د بیا تکراروم 0 1 2 1 3 4 4 راته تیارونه د ازادي راډیو نه. سلام علیکم.
هلو سلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما یو ورور ده، زه په خپل نزولي خبرې کوم. زما یو ورور ده د شمامود په نوم د ولس ولا کیږي چې ورک شو ده. هر چا ته پاته وی یا د خپل وری د ازادي راډیو نو په دیش میرا د موسره بیا ډی کی ونی سی سپر واسه ودوا شپګ یو خلاص څلور سوا پنځنه وی ز په خپل نزولی د خوش ولایت د صبرای ولسوالۍ د رحیم کلی نه خبرې کوم. ز دای مون غرور داش محمود د ایران په لار لوړ دا د ولسونه کېږي چې په درګه شوا دا که هر چا ته پاته وی په دیش میرا د موسره ډی کی ونی سی یو ځل میرا بیا تکراروم سپر واسه ودوا شپیک سوا ایولاس تلور سوا پینزنوی خر چا کمو تا معلومات رو کو خبلا خلال شیرینی در دری لکا وغنی نغدی واخلی. سلام علیکم احیز خان.
مزما یو رو نظره که در اجاز نمیگیره من تا زویده در مادولا جان نمسه ایده در پینزم ایشتی چیگی که نظره که شو ایده در جلال آباد پخار که چا تا دنی پلات افتی پروگرامی در گرانگل رو سیدون که در نور چکی داره په دیش میرا له ما سره اړیکه ویني 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7
کنړ ولایت ولسوالی چپا دار سیدل ځای دی ځنګل او په پلاتونو کې 1,00,000 روپۍ افغانۍ انعام ورکړم. ورسلام زه نادر شاه بیګل د چپې درې ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما یو ورور رد جمعت خان نومېږي. د امین ګل ځای دی. دا 1.5 کاله کېږي چې ایران ته تللی دی. نادرکه دی او د ټلیفون شمېره ده 0 4 8 1 7 4. دا شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 4 8 1 7 4. دا علیمات خان چا پیدا کړ. دې په اړه چا معلومات لرل؟ ما ته په دې شمېره باندې زنګ وهئ. 1,00,000 روپۍ افغانۍ انعام ورکوم. او چپه دره ولسوالي او کلی وشنه دیګل. السلام علیکم. یو معروف خان شینواری د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو د ماما زوی ده چې من حجره په نامه د جیجی افغان زوی. دا شپږ میاشتې کېږي چې د مدام وردګو په سیمه کې نادرکه شوې ده. دغه هلک په هر چاته معلومات وي. په دې نمبر کې ما ته ټلیفون وکړي 0 8 4 4 0 2 5. یو کورولا موټر 60,000 امریکایي ډالر. دا به د جایزه وي. مهربانۍ د مخې د هر چا د معلوماتو نمبر یو ځل بیا تکرارم 0 9 4 4 0 2
درې نه دي. سلام علیکم.
د ورک شو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شئ، د چهار شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار د پنج شنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي.
عزانو پرکران تزرز بیغلہ دی غزنی ولایت قرباغ الاسوالی پیغام پریدن زمائی و مردگی پر نامد مولی بشر احمد دی حیرات ولایت و سیدن قیدہ چوار لسا و یو دیر سنی رایی سر مورد سر نظرہ کدی ایت اخوالی نلرم کچی دی دید ماغا گاوری اید پا حق نور سوک معلومات لری ایل کانش پا دی نمبر مات زنگو وی سیفر اویا اتس و درش پیتا یو سل چلو راوی اشپال نمبر یو ځل بیا وایم 0 8 3 5 1 4 6. وسلام د ازادۍ راډیو نه مننه.
جان د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما یو ورور دی د مساجان په نامه چې دا نه کاله کوي چې نظره کوي دا د جبار زوی دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دی د زما ږغ اوري نو ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 8 3 8.
سلام علیکم. زما نوم دلزاد د لشکرګاټ څخه خبره کوم. زما ماما عبدالجان نیږي یو نوم یې اغستی. هر سړی چې معلومات څه په دغه پاته باندې ومشدې خبر راکړي. د پلار نوم یې عبدالمحمد دی، د ورور د یو ورور نوم یې ظریف، د بل ورور نوم یې تالو دی. د ټلیفون شماره د 0 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
تقریباً نو ده بشر په نامه کوڅه سره چې دا د نورماله په کې څنګه نشي دا چې پر واوی ا درې ته اټ پینځه سو شپته و سره
السلام علیکم زه د خان اتل خبر کوم د نمرهار ولایت د سنوار او سلغر ولسوالۍ د بارام کینو د کډینا د آزاد رادیو ټول په تاون کوو د دن کوتا سلامونه وړاندې کوم زمون یو منګره د سمیل خان د سلیمان زوی چې سچاره عمر لري لری د دوکا لکه گی ته کورانه درکه سوی دی که چاته د سنل خان په اړه معلومات د مهربانه مسلمانانو لمخه د زم په خپل راډي کې ونه سی و سلام او د راډیو زنده باد سلام علیکم زه عبدالرحمن دی تاسو ته خبرې کوم د ما په فون دی والا
چې یو په نوم دی حبیب خان او یو په نوم دی حبیب رحمان
دی بالکل هیڅ طرف نه ما سره نشته دې نمبر دی د مال ما سره تماس نیسی صفر ماریا وسو واریا صفر یو سلو تنځه نمبر یې ورګا ذکر کړو صفر ماریا وسو واریا صفر یو سلو تنځه
زه د الله مل جبار خان د ملت مسقله او صلیح سایسر په تماس کې ما یو کار یې پولیس کار کوي چې د کورونا د راتلو د غوښتنې سره خپل نامه د جنځوي هر کله کې معلوماتي په دغه شمیرې مو سره ټلیفون کې چې بر وسه او څنګه یې وي شمیره بیا وایم چې بر وسه او څنګه یې وي درې څلور بل شمیره د صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت په دغه وو سلام شیرینې لري
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 22 14 40 15 ګران اوریدونکو محترم او دوستانو د نن ورځې لپاره د آزادی رادیو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دمرو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل رښوې عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
دا ورکوښه وایي سانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي د دې پروګرام اوریدل مهروي